دارن دری برنامه.
ډیر زیاته مننه جاوید نیمی په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. یو ځل بیا نیمی صاحب د قندهار د پیښې په اړه چې ویل کیږي لسګونو ملکي وګړي د طالبانو لخوا يرغمل شوي دي په باب تازه رپورټونه لرو، او دا هم اورو چې د امریکا کانګرس په شمالي کوریا، روسیې او د غراس ایران د نوي بندیزونو په اړه غور او فکر کوي. خو هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه لرو. دا کندهار امنیتي چارواکي وي د وسلوالو مخالفانو له منګولو د درې څلوېښتو ملکیانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان او ازبکستان لوړ پوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل، او په بیت المقدس کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګولو د درې څلوېښتو ملکیانو د شخورنې هڅې دوام لري. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل دا ملکیان تېره اونۍ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو مرکز د طالبانو تر برید وروسته نیول شوي دي. ښاغلي دورانی ویل پولیس هڅه کوي څو د يرغمل شوو کسانو ځای معلوم کړي.
وسلوالو ځای مشخص نه وي، وسلوالو سرازر خو نو تاسو د ناستې ولاړې ځای هم نه لري. دا خلک داسې ځای ته وړي دي چې په اړه اوس د کشتي اورګانونو ورته لارښوونه شوې ده چې د پلټنې هوکې د هغوی موقعیت تثبیت کړي.
وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر مرکز د برید مسؤلیت منلی او ادعا کړې ده چې ته درش سرتیري وچلي، خو په دې اړه تبصره نه ده کړې چې د سیمې خلک یې يرغمل نیولي کنه. د افغانستان او ازبکستان لوړ پوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی په ازبکستان کې له چارواکو سره په لیدنه کې پرون د کمیسیونونو په جوړولو موافقه وکړه. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي او امنیتي کمیسیونونه به د یادو هیوادونو ګډې اړیکې تنظیموي او پاسنیو برخو کې به پروګرامونه عملي کوي. په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ترهګرۍ، د نشه یي توکو د قاچاق او سازمان شوو جرمونو پر وړاندې مبارزه د افغانستان او ازبکستان ګډ مسؤلیت وبله، او په اړه یې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت چارواکي په شیندن ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په اګړو عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي دي. د هرات د والي وین جیرانی فرهاد ویلي په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اګړو عملیاتو کې یوازې پرون 15 تنه وسلوال طالبان وشل شول او 14 نور ژوبل دي. خاغري فرهاد رسنیو ته په لګري بیان کې ویلي چې د شیندن ولسوالۍ ډېرې سیمې په تیرو درې ورځنیو عملیاتو کې د طالبانو له وجوده پاک شوي دي، او د ملا عباس حقاني په شمول د وسلوالو طالبانو څو سیمه ییز قمندانان هم په دې عملیاتو کې وشل شوي دي. د هرات دغه مقام هم درستید کړی چې له طالبانو سره په جګړه کې یو افغان پوځي وشل شوی او نور ژوبل دي. طالبانو په تیرو درې ورځو کې د خپلو شاوخوا څلوېښتو ملګرو د وشل کېدو او شپږ څلوېښت نورو د ټپي کېدو د ادعا په باب تبصره نه ده کړې. په بیت المقدس کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. تازه راپورونه وایي چې پرون له اسرائیلي سرتیرو سره په شخړو کې دوه فلسطینیان وشل شول. تر دې یوه ورځ مخکې په لویدیځ غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرائیلیان د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالي په تازه صفه کې وشل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مصر، فرانسې او سویډن له غوښتنې وروسته په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي د بندېدو په هدف سبا ته د تړلو دروازو تر شا غونډه پلان کړې ده. اسرائیل په بیت المقدس کې د حرم شریف جومات او معبد سیمې ته پر تلونکو لارو امنیتي تدابیر زیات کړي چې د ګام د فلسطینیانو غوسه پارولې ده. اسرائیل دا تدابیر په دې سیمه کې د دوه اسرائیلي افسرانو له وژل کېدو وروسته نیسي. عراقي چارواکي وایي په موسل ښار کې موندل شوې جرمني نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی و او دې ښار ته تښتېدلې وه په ښه روغتیا وصیت کړه. د عراق د استخباراتو چارواکو پرون وویل چې دا 18 کلنه نجلۍ ځان لندا معرفي کوي او د رواني جولای میاشت په لومړیو کې د موسل ښار د یو کور په زیرزمینۍ کې موندل شوې وه. لندا یو له هغو شپږویشتو بهرنیو څخه ده چې د عراقي ځواکونو لخوا د موسل له نیول کېدو وروسته په دې ښار کې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. عراقي چارواکي وي د جرمني انجلۍ په موصل ښار کې د داعش د پولیسو په دوګه وظیفه درلوده. د عراق د قانون له مخې هغه ښایي په اعدام محکوم شي، خو تر څو پورې چې د 22 کلنۍ عمر ته نه وي رسیدلی شاید سزا ونه مومي. لندا دا مهال د بغداد نړیوال هوایي اډې ته نږدې له هغو بهرنیو انجنونو او خود سره یو ځای زندانی دی چې په موصل کې نیول شوی دی. په دې بهرنیانو کې د بلجیم، فرانسې، ایران او سوریې وګړي هم شامل دي. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې، جرمني او اوکراین له مشرانو سره لیدنې لري. دا لیدنې د اوکراین په ختیځ کې د لانجو د هواري په هدف د نړیوالو هڅو په درشل کې ترسره کیږي. ماکرون به د دوشنبه په ورځ له دغو مشرانو سره خبرې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې جنگ روان دی چې عمله تر اوسه پورې څه باندې 10,000 کسان وچل شوي دي. په لکونو نورو کسانو هم خپل کورونه پریښي دي او تازه د ځینو رپورټونو پر اساس له جنگ راستنېدونکو سلګونو اوکراني سرتیرو د رواني فشارونو په خاطر ځانوژنې هم کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې د وسلوالو لخوا د چارواکو په وینا د څلوېښتو یرغمل شو ملکیانو د ځای د معلومولو او ژغورلو لپاره هڅې دوام لري.
دولتي ارګانونو لخوا هم یو چارواکی هم متفق شي چې ټول لاغه د سیمې اوسېدونکي دي.
پروانه خبرونه کې دا هم ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبرې کړې دي او لدې هم خبرې گئی چې د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشر غنی واړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري نو استفاده وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوموړي وزارت کې د شتو ستونزو د هواري په هدف یو سیمینار پیل کړی دی او په ستره محکمه کې د اسانو خدمتونو له لارې د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټرایز کیږي.
ستر محکمه کې اوس چې موږ د دوی مکمل د منابع بشري سیستم، د دوی مالی سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غوړ جوړ کړو.
د متحده ایالاتو کانګرس پر روسیې، شمالي کوریا او ایران د نویو بندیزونو په اړه غور فکر کوي او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ځوان فکر او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه اورئ. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. په کندهار کې د څباند څلوېښتو يرغمل شویو ملکیانو برخلیک لا معلوم نه دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي 13 یا اویا ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا يرغمل ونیول شول چې وروسته یې وطن وشل شول، شل تنه خوش کړل او درې څلوېښت تنه لا هم ورسره دي. اخوا بیا په بدخشان ولایت کې شل سیمه ایز پولیس په تګاب ولسوالۍ کې طالبانو نیولي چې له دې ډلې څو تنه وشلي هم دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او بدخشان کې وسلوالو طالبانو لسګونه عام خلک او سیمه ایز پولیس برمته کړي او له ډلې ځینې وژلي هم دي. د کندهار یو سیمه ایز امنیتي مقام وایي د کندهار له شاولي کوټ ولسوالۍ نه د څه باندې څلوېښتو يرغمل شویو کسانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویاند زیاد رانی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېره اونۍ په یوې پوځي اډې د وسلوالو مخالفینو تر برید وروسته له سیمې تښتول شوي وو. درانی وویل له تښتول شویو نه وتنه وجل شوی، شلتنه خوشی شوی او پات نور لا هم له طالبانو سره دی.
امنیتی ځواکونو د ګلې خو اکثر د فرانس کې د دولتي ورګانو مستفا هم خیر کاروته هم متفق شي چې ټول لاغه د سیمه وسیدل کیږي چې د دې د خانې وسیدل دی او د دې د ګلې څخه یو نفر د شهادت رسول دی چې هم د سیمه وسیدل کیږي.
اخو د کندهار د شولې کوټ لسوالي امنیتی سرچینی وای او تنه وجل شوی کسان سیمه ایز پولیس دی او په پاتې سباندې څلوېختو يرغمل شوی کې هم په زیات احتمال سیمه ایز پولیس موجود دی. دا خبره د کندهار د امنیه قماندانۍ ویاند زیاد رحمه ردوی. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک بیا اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په څو بسونو حمله کړې او مسافرانی ارغمل نیولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو شمیر خلکو ارغمل نیونه په کلکو ټکو غندلې ده. دغه کمیسیون په بیان کې راغلي چې د ملکیانو هدف ګرځول او ارغمل نیول د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او اسلامي احکامو ښکارا سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو او یا کومې بلې ډلې د کندهار په شاولي کوټ کې د عامو خلکو د يرغمل نیونې مسؤلیت نه دی منلی. په بدخشان کې بیا یو شمیر سیمایز پولیس سرغمل نیول شوی دی. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد تیر شپه ازادي رډیو ته ویل طالبانو لکتر لګه شل سیمایز پولیس سرغمل نیولی او چې اوس یې لډلې څو تنه وژلې دي. ښاغلی بیگزاد له ازادي رډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې تر اوسه نه د معلومه وسلوالو طالبانو څو سیمایز پولیس وژلې دي.
20 نفر یا 21 نفر کې مخصولات راځن چې دوی از وو به شهادت رسیدن.
لشلو یا یو شتو کسانو چې لا درک دي زینی په شهادت رسیدلې دي. د دې لپاره چې له همغه سیمو خلکو خاورو تسپارلې دي. زینی نوري لا هم ندي معلوم چې چیرته بوي. موږ په تمه یو چې د هغوی برخلیک په یو یا دوه ورځو کې معلوم شي.
موږ منتظر سرنوشت وستیم چې شاید تاکی دو روز دیگر معلوم شود.
خغلی بگزاد وی وسلوالو طالبانو لیومگان و لسوالین پا تگاب و لسوالی حمله کردی و او دا سیمیز پولیسی وجلی او برمتن نیولی دی. دا بدخشان یومگان و وردوج لسوالی لدو کلون رهیسی دا وسلوالو طالبانو پا لاس کده. وسلوالو طالبانو پا دا سی حال که دا افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که خپلو حملو تا زور ور کردی چی تما دا نگدید سلور در نور امریکای پوزیان هم افغانستان تا واسول شی چو لافغان پوزیانو سر همکاری وکری. اوس وخت 8400 امریکایي پوځیان د ناتو د قاتې ملاتړ په چوکاټ کې د افغان پوځیانو پر روزنی مشورې او همکاري بوخت دي.
د سفی الله ستانګزی په ریپورت کې مو اوریدل چې په کندهار کې د طالبانو لخوا د یو شمیر کسانو د ارغمل کېدو په اباب هڅې روانې دي چې دا کسان معلوم شي او د وسلوالو له منګلو وشخور شي. دا کسان په شولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو بیس یا اډه باندې د برید پر مهال یرغمل نیول شوي دي. خو طالبانو په دا برید تایید کړی دی، اما په دې اړه چې دا کسان د دوی لخوا یرغمل شوي په دې بابې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي له ولسمشر غنی څخه غواړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري استفاده وکړي. د دې جرګې لومړي مرستیال همایون د شنبه پر ورځ د ملي یووالي حکومت په کمزوري مدیریت تورن کړ او ویل چې د دې له امله په هیواد کې ستونزې زیاتې شوې. په ورته وخت کې بیا د جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر خپل مسؤلیتونه په ښه توګه پر مخ وړي او د هیواد چارې هم سم لور ته پر مخ روانې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
ولسی جرګه په هیواد کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام، د نامنیو زیاتوالی او د ځینو وزیرانو لخوا قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لمن وهل د ملي یووالي د حکومت د کمزوري مدیریت نښې ګڼي. د دغه جرګې لومړي مرستیال همایون چې د شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله، په دې اړه د جرګې د ځینو غړو تر اندېښنو وروسته وویل د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په هیواد کې ستونزې زیاتې شي.
مدیریت حکومت کې د حد و اندازې نه ضعیف شوی. زه خو شخصا پیشنهاد دارم رئیس جمهور ته چې ستا د حکومت ستا د مدیریت په موجودیت کې نظام ته صدمه رسیدلې ده. لطفا
خاغلی همایون وویل حکومت د ولسی جرګې پر وړاندې منفی نظر لري. د ولسی جرګې مرستیال ټینګار وکړ چې د همدې له امله د ولسی جرګې غړي تر اغیز لاندې راغلي او د حکومت چارې په سمه توګه نه دي څارلې.
خپله پارلمان په دې کې د حد اندازې نه ډېر مقصر دی. موږ نه یې توانېدلي چې په درست شکل باندې نظارت وکړو. موږ د حکومت د تاثیر لاندې راغلي یو. په ډېرو مسایلو کې حکومت مستقیمه مداخله کوي د پارلمان په چارو کې.
د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې نامنی او د ملکی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې، ځینې ولایتونه د سقوط له خطر سره مخ دي او حکومت د سولې لپاره کوټلې کړنلاره نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې ولسی جرګه د حکومت پر کمزوري مدیریت او د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي، بلکې پخوا تر دې هم د دغې جرګې اداري پلاوي خبرداری ورکړې و چې د هیواد دښمنان په هیواد کې د یو خطرناک ناورین د رامنځته کولو په هڅه کې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوي دا هم ویلي و چې په هیواد کې د سیاسي ناورین د مدیریت لپاره د ملي یووالي د ټینګښت او سیاسي وفاق تر نامه لاندې یوه منصوبه هم جوړه کړې او حکومت ته سپارلې ده. په ورته وخت کې ولسمشری ماڼۍ وایي چې د افغانستان جمهور رئیس خپل چارې ښه مدیریت کړي او ټول کارونه په ښه شان پر مخ تللي دي. د ولسمشری ماڼۍ د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهور طرف کرده که با حس احترام به هر سه قوا ولسمشر هڅه کړې درې واړه قواو ته په درناوي او د دوی په همکارۍ سره کارونه په ښه توګه ترسره شي. څه چې حکومت پورې اړه لري ټول یې په ښه توګه او له قانون سره سم پر مخ بیولې دي، او موږ هیله لرو چې ټول ارګانونه خپل قانوني مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوی انتقاد کوي چې حکومت د وکیلانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست وایي چې ولسمشر تر اوسه د هیواد د روان وضعیت په تړاو د ملي شورا له غړو سره دیرش ناستې کړي دي. د ولسي جرګې ځینې غړي په داسې حال کې د حکومت پر کمزوري مدیریت انتقاد کوي او د ولسمشر استعفا غواړي چې د دغه جرګې د اوړي 15 ورځنۍ رخصتۍ سر له سبا پیلېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په نوموړي وزارت کې د شته ستونزو د هواري په هدف یو 15 ورځنی سیمینار پیل کړی دی. د دې وزارت سرپرست محمد رسول باوري د شنبه په ورځ په دې سیمینار کې ویل چې په مرکز او ولایتونو کې د یادو ستونزو هواري ته هڅې روانې دي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د قانون نه تطبیق، د امکاناتو او کافي ظرفیت نه موجودیت، د پراختیا بودیجې نه لګول، په ولایتونو کې فرهنګي ستونزې او له برېښنایي سیستم څخه نه استفاده په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې له مهمو موجوده ستونزو څخه یادېږي. د خبرې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري د شنبه په ورځ په کابل کې په یاد وزارت کې د ستونزو د هواري د یو 15 ورځنی سیمینار پرانیست او غونډې ته وکړې. نوموړي وویل چې د یاد ستونزو هواری ته لازم لاری چاری ولټول شي.
یکی از معضلات بسیار مهم این است که
یو تر ټولو مهمه ستونزه دا ده چې د قانون له تطبیق څخه سرغړونې ډېرې دي. د قانون په پلي کېدو سره به په ادارو کې اسانتیاوې رامنځته شي. هر څومره چې موږ د قانون د پلي کېدو لپاره ټینګار وکړو هومره موږ ډېرې اسانتیاوو سره مخ کیږو. بله مسله د ظرفیتونو کمښت دی.
ښاغلی باوري وویل په دغه سیمینار کې به د هواري په هدف د ولایتونو د رئیسانو ستونزې هم واورېدل شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ډول سیمینارونه لږ تر لږه په 3 میاشتو کې یو ځل جوړ کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکو تر دې وړاندې هم په ولایتونو کې د امکاناتو له کمښت څخه شکایت درلود. په دغه وزارت کې د کمزوري مدیریت په اړه راپور نه خپره شوی او خبریالانو هم غوښتنه درلوده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ بشپړ تطبیق ته زمینه برابره کړي. په دغه سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینې ولایتي رئیسانو وویل چې دوی په کراتو خپلې ستونزې له مسؤلو چارواکو سره شریکې کړي، خو هواري جدی پاملرنه نه ده شوی. د میدان وردګ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد اورنګ مختار یاد سیمینار ته وویل
مشکلات مطرح میشه.
ستونزې چې مطرح کیږي مونږ هیله لرو چې ورته رسیدګي وشي او زموږ دغه ستونزې هواري شي. تیر کال د ځوانانو موین له مونږ څخه وغوښتل چې ځمکه پیدا کړو ترڅو د ځوانانو فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو. مونږ دغه ځمکه پیدا کړه، اسناد مو لیګل، موین صاحب مونږ سره ژمنه کړې وه چې په 10 ورځو کې به پیسې لیږي، خو تر نن ورځې پورې دغه پیسې ونه لیږل شوي. همداسې لسګونه نورې ستونزې لرو. امکانات زخت ډېر کم دي، حتی موږ د کتابونو د اخیستلو پیسې هم نه لرو.
نوموړي د دا ډول سیمینارونو جوړېدل اغېزمن وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې مطرح شویو ستونزو ته باید پاملرنه وشي. په ورته وخت کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مسؤل مجیب خلوتګر وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په یوازیتوب سره د یادو ستونزو د هواري توان نه لري. نوموړي وویل دغه وزارت باید په مرکز او ولایتونو کې له نورو اړوندو ادارو سره په همغږۍ یادې ستونزې هوارې کړي.
د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدمتونو لپاره د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټري کوي. د ستره محکمې رئیس وایي د مالی وزارت سره په دې اړه تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې له دې کار سره به شفافیت رامنځته شي او خدمات به چټک شي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د پاسپورت له ریاست او د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه وروسته دا ځل د اسانو خدماتو پروګرام د افغانستان په ستره محکمه کې پلي کیږي. د ستره محکمې رئیس محمد یوسف حلیم وایي چې د دغه سیستم له لارې به د محاکمو اړوند خدمتونه شفاف او چټک شي. ښاغلی حلیم د شنبه په ورځ د مالیې له وزیر سره د اسانو خدمتونو د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې له دې کار سره به ټولې پروسې اسانه او تر یو چتر لاندې راشي.
سیستم اسان خدمت را کې فکر میکنم
دی وایي د اسانو خدمتونو سیستم چې فکر کوم ستره محکمه دریم اداره ده چې پکې پلی کیږي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ د محاکمو له لورې به دا خدمات په پوره شفافیت پلی او تر کومه چې ممکن دي خلکو ته ژر وړاندې شي.
ای خدمات پر مردم ارزه خواهد شد.
له دې وړاندې د اسانو خدمتونو بهیر لومړی دي کارونه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت او د پاسپورت په ریاست کې عملي شوي چې له مخې یې باید د یادو ادارو ټول کارونه کمپیوټر شوي وای. د هڅې داسې مهال کېږي چې افغانان ډېر کله په ادارو کې د کاغذ پرانۍ، د کارونو د ځنډ، فساد او له نورو ستونزو شکایت کوي. ولسمشر محمد اشرف غني بیا تل ټینګار کړی چې په ادارو کې د برېښنایي حکومتوالۍ عمول او خلکو ته د اسانو خدمتونو وړاندې کول د وخت اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت ورته ډېره پاملرنه کوي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. له فرشتي جلالزی اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په باب څه لیکلي دي.
اسپین نیوز ورځپاڼې د امریکا په کلرادو ایالت کې د جمعې د ورځې په یوه امنیتي غونډه کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب خبرې خبرې کړي چې تر ډېره حده له تروریزم سره پر مبارزه او د پاکستان پر سیاست تمرکز لري. اسپین نیوز لیکلي چې په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر غونډې ته وویل چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ پر ځای د تروریزم پالنه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلي چې پاکستان یوازې د افغانستان نه بلکې د امریکا امنیت ته هم ګواښ دی او د هغه په حواله لیکلي له پاکستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ملګري په توګه چلند کول یو اشتباه ده او زه فکر کوم چې پاکستان او تروریزم ورته. حمدالله محب له دې امکان سره هم مخالفت کړی چې شاید د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه قراردادي امنیتي کمپنیو ته وسپاري. د اسپین نیوز په حواله په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ویلي جګړه په قراردادیانو نشي ګټل کېدلی. نورو زیاتو غربي ورځپاڼو او خپرونو د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د ځواکونو د تصادفي حملې په اړه مقالې خپرې کړې دي. ډیلی میل خپرونې لیکلي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې ورته حملې شوې دي. ډیلی میل د بیلګې په ډول د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د فبروري په میاشت کې یوې هوایي حملې ته اشاره کړې چې د رپورټونو په حواله یو شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي ول. د بریتانیا انډیپندنت او ایوننګ ستاندرد خبرونه هم په ګرشک کې د دې پیښو په اړه تبصرې کړې دي. ایوننګ ستاندرد لیکلي چې امریکایي ځواکونو له وسوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کول او په تصادفي ډول پر افغان امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. خبرونه دې ته هم اشاره کړې چې د امریکا دفاع وزارت پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایوننګ ستاندرد په لیکنه هلمند تر ډېره حده د وسوالو طالبانو په لاس کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه د نیولو لپاره په شدید جنگ کې ښکېل دي.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه هم اوریدلای شي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړي په پدریو نورو هیوادونو د نوي بندیزونو د لایحه پړه رای اچونه وکړي. دا نوي لایحه به په روسیا، ایران او شمالي کوریا بندیزونه ولګوي. خو سپینې ماڼۍ د دې لایحه له یوې برخې سره خپل مخالفت هم څرګند کړی دی. دا چې دا لایحه څه ده جزئیات د سیفی الله سنگزی په ریپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړي وایي د هغې لایحې په اړه موافقې ته ورسېدل چې پر روسیې، ایران او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي. د استازو جرګې د ډیموکراتانو غړیو دویم نمبر مشر سټینی هویر پرون وویل چې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو استازو د دې لایحې په اړه موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په سنا جرګه کې هم د لګکیو ډیموکراتانو مشر چک شومر دا لایحه غښتلې یاده کړه او وی ویل چې تمه ده ډېر ژر تصویب شي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګه همدا سه شنبه په دې لایحه رایګیری وکړي او وروسته به سنا جرګه هم پرې رایه ورکړي. خو سپینې ماڼۍ د دې لایحه په یوې برخې اعتراض کړی دی. د لایحه په دې برخه کې راغلي چې که د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په موسکو باندې د بندیزونو د کمښت یا پای ته رسولو په اړه ګام پورته کړي، کانګرس باید پرې کتنه وکړي. د دې نوې لایحه په اساس ولسمشر ټرمپ باید د هر ډول بندیز د تعلیق یا لرې کولو په صورت کې کانګرس ته احوال ورکړي چې وروسته له هغه د کانګرس غړي تر یوې میاشتې وخت لري څو دې پریکړې ته اجازه ورکړي کنه. د واشنگتن او مسکو د اړیکو د راتلونکي په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ خوشبینانه دریست د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې اندېښنې رامنځته کړي چې ممکن ټرمپ د مسکو په وړاندې اقتصادي بندیزونه کم کړي. امریکا متحده ایالاتونو وروسته له هغه پر روسیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول چې په 2014 کال کې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله او هم یې په ختیځ اوکراین کې له بلتون پالو ملاتړ وکړ. خو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي تر هغه چې ماسکو د اوکراین په اړه خپل دریځ سم نه کړي پر روسیې باندې د بندیزونو د کمولو نیت نه لري. د شواهدو له موجودیت سره سره روسیې له دې موضوع انکار کړی چې ګواکې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو ملاتړ کوي. ماسکو بیا دا خبره هم دروغ بولي چې د امریکا متحده ایالاتونو د 2016 کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. هغه څه چې د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې اوس په تیړنه بوختې دي او په خاطر یې په ماسکو د بندیزونو د زیاتېدو لیوالتیا هم د امریکایي کانګرس مینانو ترمنځ زیاته ده. تازه اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د لایحې په تعقیب یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د روسیې او ایران په وړاندې بندیزونه باید له اروپایي ټولنې سره په همغږي وشي او د دې ټولنې په خبره یو جانبه اقدامات د بندیزونو ماهیت کمزوری کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ایټالیا په روم کې یو چینشته چې د کال یو میلیون ډالر ورڅخه ټولیږي. دا به اسمت سروان درته وایي چې په دې چینه کې پیسې له کومه راځي.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یو کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سکو پاک شي. یوازې د تروی چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم د کابل یو شمېر اوسیدونکو د نورو سیمو د اوسیدونکو نظر د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه اخلو.
تاسو ل پیغامونو
ځانګیر يم د کونړ ولایت څخه. پیر زما پان امریکا ته پکار ده چې جدی اقدام دا پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالی دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
ایمان محمد الله فقیر زاده، تاسو خپل عملی اقدام نه کوي خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم څه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. څه ته عبرت واخلي. ایران باندې ډیر وس فشار ده. پاکستان باندې هم د اقدام وکي بهترین کار ده.
انو محب لازم کچيري واکه ان امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي. یوازې په دې اخطارونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نشي کولای چې هغه تر هغه غریز ډیل لمنځه وي. عملاً باید اقدام وکي. او موږ جواز نه خوښ هم دادي چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د ژوند رنگونه
دا خوري د فره د تب خوشي د فره د میله د فره یو دم سات نتیرس
لکم جنار اغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چهارشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لار سم جام ساتیرس
ایتاز په نظر په داس یو وضعیت کې ستاسو خپل مو ویل خلک جګر خون دي یاره ورځ انتهاری دوشانونه دغه حالت کې ملي ترتل څومره مهم او ضروري دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده. څنګه چې د افغانستان خلک ډېر تکلیف لري، ډېر مریض دي، بل مریض نه لري، دغه اعصاب مریض دي، له انتهاری د له جنگ دی، له مظاهره د له دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا هغه د اعصاب لري کې مجبوري وي او 100% متیرسي.
څومره ملي ته نور کوم ځای ته تللی
سدیر زایت لرم زمر نه چې دې ته خوش نه دي پغمان ته کرغه ته اته چې غرمه ګوله جوړی هم خورو بیا مونږ او داس خو بیا باز ما خوند وای درځي چې بوتو پغمان ته بیا زه سات نه زم تیری چې به تر ازو هر وخت یو دوی ورځې با درې ورځې با بیا پغمان ته هم زه کرغه ته هم زه هغه میله ده موټر شکر لرو خپل موټران مې د کړ دا میلمسیانې د کړ اخلو زه تر ماښام به پورې ماښام بېرته راځو خپل کور ته یو تاب میراستاسې
اتازه په نظر په دغسې یو وضعیت کې لکه افغانستان کې چې ده کنه میلې ته تلل څومره ښه دي؟
هر څومره چې ولاړ شه ښه دي، هر څومره چې فرصت یې او ګوله ډوډۍ په کور کې مخره په میلې ته ولاړ شوی خر
مثلا څه ښهتوب لري میلې ته راتګ؟
ریان ښه لري، اوس دایم زه دلته ناست یم، خپلوان د قومي د ګرده راځي چې هر طرف کښېني تر مازدیګر ماسلا بارامې چر چې زما زړه وغواړي زموږ سړي زړه وغواړي بیا یم تب خوشېږي هوا بله کېږي بیا چې خدای راکرده او انتهار اورو بیا مو خوابه دی جګرخونه یو تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفایی بید آسی سل روزی بعد یا سل روزی بعد بید چه جو جگر خونی وی درزی میلید سات میتیرسی
نه هم دو مهم و خبرونو لندیز د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو له منګلو د درې څلوېښتو ملکیانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان او ازبکستان لوړ پوړو مقاماتو د امنیتي او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره په یادو برخو کې دوه کمیسیونونه جوړ کړل. د هرات ولایت چارواکي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې زیات پرمختګونه شوي دي. په بیت المقدس کې د نویو امنیتي تعبیرو پر سر د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. عراقی چارواکی وی په موسل خار کې موندل شوی جرمنی نجلۍ چې یو کال وړاندې اسلام قبول کړی و او د ښار ته تښتېدلې وه اوس په ښه روغتیایي حالت کې ده. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون د روسیې، جرمني او اوکراین له مشرانو سره د اوکراین د ختیځ د شخړو د حل په اړه د خبرو په خاطر غونډه ترسره کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تاندې څانګې وی بلې خبرونې ته ستړي مشئ. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې یو ډول آزادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور یې لاړله د خپل همغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
ډېر تنکي ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډېر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغېزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډېر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بلان زماده کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید تونه کې سره مخه پامغه انجن دې دې نیو کوي چې تاب کې یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقات وکړي پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستمزونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشې کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم، نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لور هم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کوئ ځکه چې دا لور مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ، نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم د سر زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ورکړي خبرې چا نه دی اوریدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط ترپوهي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده. کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځان ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوږ نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحیح اړخونه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخونه مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعات به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرت یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزورې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنه له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مسایده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپل کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړو. دا هغه لوی لاسته راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېدل. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخ ته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب ډیره زیاته مننه تاته کله او خرغلاس وایو که پایلې لدیو کو چې په نړۍ کې نګدی یو سلسلويخت هیوادونه کرکټ کوي دولسي غوره لوبډلې لري چې هم په کله نیکه مرغ افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایل لمخې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډله د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم د ډیر زیاتی په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامه خاوند وي او د یو اداري تشکیل خاوند وي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګ عمومي رئیس اجرایوي رئیس دو صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړه سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې سي دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیژي باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې سی افغانستان کرکټ بورډ باید لس فیصد څخه زیات پیسې دی آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاس تر راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا کچیرته جایدادونه تر نه وباسو نو 30% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایی سده ډیرې وشتمنی ډیرې وی او رښتې څلور کلو د حساب دهی اډیټ ریپورت منظم پاک تللی وی آی سی سی ته. بیا لغه څخه ورسته د درې مهسه کې پرفورمنس راځي یعنی د لوبډلو پرفورمنس هغه کې ملي لوبډله او همدارنګه د نولس کلنو لوبډلو او د خزو د کرکټ کارکردګي د په ملي لوبډله کې دا اوس په رښتې اتو کلو کې اقلا افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله د بشپړ غړیتوب هیواد لرونکو هیواد ته څلور ځخه زیات وبخه. خوشبختانه مونږه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ ویسټ انډیز مات کړای دا او همدارنګ نو لسکلنو سدا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی سه هغه خوشبختانه مونږه مونډلې دا او همدارنګ ملي لوبډلې سدا درو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. هغه خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپاړس کلنو او هغه لوبغاړي باید د سیستم د په ثبوت ورسي. هغه لوبغاړي بیا راتلونکي کې ملي لوبډله هم لوبولې ده. نو که تاسو چیرته د منګل لوبغاړو ته پام کړی وي څومره لوبغاړي دی هغه د یو پایپ لاین څخه تیریږي سي شپاړس کلنو لوبډله څخه نولس کلنو ته ځینو نولس کلنو څخه بیا الف لوبډله الف لوبډله څخه بیا ملي لوبډله ته ځینو. دا هم په ثبوت باندې رسیدلې ده او هغه پایپ لاین هم موږ تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري. سي لوبغاړي موږ ډیرو لرو هغه هم موږ ورته په ثبوت رسولې سي د لوبغاړو کچم ډیره زیاته ده ظرفیت ډیر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو موږ او ملي لوبډله ته وړاندې کوو. همدارنګ د میدانونو د لوبغالو موجودیت د سي لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډیر زیات لوبغالي وي. نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو او همدارنګ ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډیر قوي سټراکچر وي. هغه سټراکچر موږ مکمل ورته تشریح کړای دا او آی سی سی ته موږ تیر دریو کلو څخه ډیر منظم رپورټر لیګو او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځې سیالي فرست کلاس سټېټس ولري. یو ورځې سیالي هم سده د لیست ای یا ای درجه ولري. همدارنګ شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه تورنمنټونه د موږ د حیثیت سکال په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سي بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډیر زیات مننه ستاسو چې ویل کیږي دا چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ تور کړ شو افغان کرکټ ملي لوبډلې تور کړ شو د دې دی موده درې کال ده، معنی دا چې درې کال امتحانی دوره ده، او په دې درې کلونو کې به هغه چې کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکانات باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري، او دغه کومې پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې دغه راتلونکي درې کلونه چې امتحانی دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي.
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکړم. هر لاسته راوړنه ځان سره ډېرې زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه چې موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ، دا ډاډ درکوم ټول د تاسو رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نه وي، او دې ته آی سی سی هم ډېر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یوه ستونزه ده، او نورې کومې ستونزې چې دي هغه د موږ د کنټرول لاندې دي. که میدانونه دي، موږ میدانونه فلحال ساده نور هم غټوو. د ښځو کرکټ موږ یو څه حد باندې باید شروع کړو، او سوسایټي باید دې ته موږ قانع کړو چې په افغاني کلتور او عنعناتو سره یو شان ته هغو ته په کتو سره، هغو اهمیتونو ته په کتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاري خو کوم اقدام وکړو ګورو چې نتیجه یې څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د دې تر څنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره، د دې چې په دغسې یوه ټولنه کې به سخته وي خو ناممکنه نه ده، شاید دا هدف هم ترلاسه شي. څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا په راتلونکو دریو کلونو کې به څو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لږ تر لږه د دې جوګه وي چې موږ د نړیوالو لوبډلو کوربتوب پکې وکړو؟
مونږ درې کلن کومه ستراتیجی سی ده، په هغه کې مونږ واضح لیکلی سی مونږ په 15 زونونو کې باید ښه سټیډیمونه ولرو. بیا هم زه دا خبره کې لږ زر رونتیا روحانتیا چوم سي نړیواله لوبغالي مونږ لرو. مونږ کوای سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالي کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګه د خوست په لوبغالي کې مونږ بین المللي لوبې هوست کړای سو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که مونږ وایو سی باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لازم سی، همدارنګه انډور او آؤٹ ڈور فیسلٹی پکې جوړ سی، همدارنګه ہاسٹل پکې جوړ کو، جیم سوئمنگ پول پکې جوړ کو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سہولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغاړي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړي توپ واخیستل شو کله، او دونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجوده دی، او زینی په دې اړه زړه نقیس خبري موجوده دی. اوس کرکټ بورډ ته څومره کلنۍ بودیجه ورکول کی؟ د دین وروسته به د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې به دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ د پروسه کله تشریح کی؟
کلنۍ بودیجه خو به سکل د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی و، د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وي دي نړیواله شورا څخه راغلو. د سیالیو انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټرکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅه وای سټرکچر ده. څلور کالنه اف ټی پی جوړیږي د بشپړ غړي توپ لرونکو هیوادونو. د 2015 نه تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټرکچر جوړ شوی و. سیک ټول نړۍ بشپړ غړي توپ لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډالې به د دغه کال د سپتمبر تر اخره پورې کومې لوبډالې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ په نیغه لاره مومي، او باقي څلور کومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 و نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله به په دغه فکسډ فکسچر یعنی ټاکل شوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نه کوم محل وشته هغه توضیح کیږي، په هغه کې به ځای لري او موږ خپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې اندېښنې موجود دي. لا هم موږ ګورو چې د پارلمان غړي، یو شمیر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په معلومات ده چې په ولایتي گریټ 1 سیالیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله څومره بد تاثیرات لري، او بل اخر به دوی دا مداخله کله خلاصي کی؟
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې کوم ارګان څخه کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري حد پورې کوشش کړې دوی مداخله قطع کو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې خپل موقف څخه سوء استفاده کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ
هغه سیالی د زی څخه هم تزوان لوبغاړي راځي زون ته لزون نه به مس راځي نو لسکله نه لف لوبډاله د درسکله نو څخه کم سن لوبډاله تم دارنګ ملي لوبډاله ته کدل تم غلط لوبغاړي و لوبو یا دی واستو ولا لوبغاړي و لوبو نو هغه استعدادونه وزل کیږي یو بل موضوع
د شپږیزي مسله ده شپږیزه چې ټاکل شوی و په جولای میاشت کې وشي ولی ورسته شو فکر نه کوي چې یو ترخه تجربه بیا تکراریږي درې کاله مخکې بارانونو کې همدغه سي اگست ته وغځول شو شپږیزه د بارانونو په وجه نه خواندم لاړو نیمګړی مشو ډیره ګډه وډه شو سکه له فکر نه کوي چې د بارانونو موسم مخ پر رسیدو دي
هغه هاین په نوومبر کې سوي او دا سده موږ په سپتمبر کې شیډول کړی دا او ستر ستونز هم دا واسي افغانستان کابل کې ډیره ستر غمیزه پیښه شو او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه کوي اوس کابل ته راشي نو دی لوجه نه موږ لګ رسته کړله
تیر کال واده شوی و د شپږیزه نه رسته چې په دې لوبغالي کې به مینوالو لپاره نوی زینو جوړیږي خو لا هم لوبغالي په ماغه اندازه کوچنی دی او فکر کوم سکه لبه موږ تاسو د مینوالو په برخه کې د لوی ستونزو سره مخامخ یو لپاره برخه کې کوم لا سره ورن نه لرو
اول خو په لوبغالي باره کې ترته اکرام صاحب موږ پیسې لروز مکن لرو حکومت موږ سره وعده کړی و چې ځمکه درکوو خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ ته ځمکه نه ده راکړې او دا اوسنی کوم ساحه سې ده دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره ګزاف پیسې پکې مصرف کړو بل د شپږیزې د مینوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکه لیو کمپنۍ ته ورکو افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري هغه به مشخص ځایونه لري هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي هیڅ څوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دیننه ټیکټ واخلي ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځایناستی ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره هیڅ څوک هم به ټیکټ نه سي راتلل
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوی دی په بولای کې هغه ټول راځي ټول وادام داد هغه سره قراردادونه شوی کنه هغه کله هم ستونزې موجود دي
دا یو بحث دا ان شاء الله رحمان په لاندې وخت کې به حل کو
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي د شهزاد محمدي د بینډ په اړه تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپ خپل دی په دې سمره بینډ ولګي دوه سمره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو او سمره خروسه دا بیرته لوبډلې سره یو ځای کیږي
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای چون هغه ته تاوان ډیر ده ګټه کمه ده منګه وکیل ورته نیولای تر دم غړې پور تقریبا 80000 پاوند منګه دی شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سي منګه ته نیولای دا غته منګه ورکړی دی شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په باس کې دي هر وخت سي د دوه ترمنځ کومه پریکړه وسوله نهایی پریکړه به منګ ته مو وایو منګ وسره تاسو ته وایو
یعنی د شهزاد پړه لا ورسته پریکړه نه ده شوی
ورسته پریکړه لاره ده سي ورسته پریکړه سي اوسي په مغه سات په میډیا ته راوځي
ډیره زیاته مننه ستانه زې سب کورو ده